مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د مای 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمه ایزو حالاتو خبرو د دې سره سره یو شمیر ریپورټونه هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار ګوروال کاکړ نه خبرونه.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی د وخت ګډي خبري غونډه ته وینا کوي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچي کې د مې 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي او په نیپال کې راغلي زلزلې لږ تر لږه شپږ نور کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځني سفر کابل ته رسیدو وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی او نور چارواکو سره وکتل. ولسمشر اشرف غنی ګډي خبري غونډې ته په وینا کې ویل په ترهګرو کې ښه او بد نسته. د زیاته کړه چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي او د پاکستان دشمنان د افغانستان دشمنان دي. نواز شریف به همدا مال خبری غونډې ته وینا کوي چې تفصیل به وروسته واوري. له نواز شریف سره د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي هم په دې سفر کې ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سفر د ولسمشر اشرف غنی په بلنه ترسره کیږي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مې 12مه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په دې ښار کې په عدالتي کاروای کې د برخې اخیستو څخه پریکونه اعلان کړي او مظاهرې اعلان کړي دي. عوامي نېشنل ګوند د مې 12مه د پیښې د غندلو په موخه نن په کراچۍ کې جلسه راغوښتې ده او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن په کراچۍ کې د مې 12مه د پیښې پر ضد لاریون کوي. د 2001 کال د مې پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لرې کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کلی کوونکو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل سوي او تر 100 نور زیات ټپي سوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیله من دی چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو ناامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د زابل ولایت د 19 برمته سویو کسانو د خوشي کېدو په هکله د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل پر دې سربیره چې په روان کال کې مخې ته مشکلات پراته دي خو هیله لري چې حکومت به په بریالیتوب تر ووځي. ولسمشر غنی په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د یو شمېر بریاوو یادونه هم وکړه.
یک قسمت از عملیات پلان شده که از طرف قوای امنیتی
د افغان امنیتی او دفاعی ځواکونو لخوا یوه برخه پلان شوی عملیات بیساری وو. د ناوې ولسوالۍ ته چې 14 کاله د حکومت تر کنټرول لاندې نه وه د دې پوځیانو ننوتل یو لوی ګام دی.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان د کندهار ولایت د معروف او ارغسان ولسوالیو ترمنځ په دوام سیمه کې د ماین چاودنې 15 عام وګړي وژل دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې دا پیښه نن غرمه رامنځته شوی چې یوه ښځه او دوه ماشومان هم پکې ټپي شوي دي. خپلواک ویلي په دې اړه پلټنې روان دي چې آیا دا پخوانی ماین وو او که طالبانو اوس د سړک پر غاړه بم ایښی و. چا تر اوسه د دې پیښې پلان نه دی منلی. په نیپال کې راغلي بلې زلزلې لږ تر لږه شپږ کسان وژل دي. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمېنې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د مځکپوهنې اداره وایي چې نن تر غرمې وروسته د راغلي دې زلزلې زور 0.4 ثبت سوی دی چې ورپسې یو شمېر زورور ټکان هم محسوس سوی دی. تر دې وړاندې د اپریل پر 15 نیټه هم په نیپال کې زلزلې 8150 کسان وژلي وو او څه کم 18000 یې نور ټپي کړي وو. د هغې زلزلې زور 0.8 ثبت سوی وو. رپورټونه وایي چې د نننۍ زلزلې په هند کې هم دوه کسان وژلي دي. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انظامي تور لګېدلی و چې په 2012 کال کې د اوسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلو. د ولسمشر باراک اوباما پر انظامیه دا تور د سیمور هرش نومي خبریال په هغه رپورټ کې لګول سوی دی چې د روانې میاشتې پر 10مه نیټه په یو مجله کې خپور شو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د سپینې ماڼۍ ویاند نیډ پرایس د دوشنبې په ورځ وویل دا رپورټ له بې اساسه اندازو او تېروتنو ډک دی. په دې رپورټ کې ویل سوي چې د اوباما انظامیه د اسامه بن لادن د وژلو په لړ کې د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره پټه همکاري کړې وه او د پاکستان لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي د اسامه بن لادن د وژنې په ماموریت خبر وو. خو نیډ پرایس بیا ویلي چې دا بالکل غلط تاثر دی چې ګواکې د اسامه بن لادن وژنه د امریکا یو اړخیز مشن نه و. نوموړي زیاته کړې چې د دې عملیاتو په هکله یوازې محدودو امریکایي چارواکو ته معلومات ورکړل شوي وو. د یمن شیعه حوثی یاغیانو ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده. دا خبره د دوشنبې په ورځ له هغه لږ ساعت وروسته مخې ته راغلې چې د مراکش هیواد چارواکو ویل د خپل مشن پر مهال یې یو جنګي الوتکه ورکه سوې ده. د حوثی یاغیانو ټلویزیون المسیره ویلي چې د حوثی قبایلو هوایي دفاع نظام د سعودي په نوشور نومې ناوه کې یو جنګي الوتکه پرېوتې ده. دا سیمه د حوثی مضبوط اوسی اغیانو مضبوط مرکز گلن کیجی. المیسیره تلویزون دا غرزول سوی الوتکی دا برخو او لحاغ سر دا اوسی کبایلو وگرو دا وشخوشاله المنزولو تصورون هم خپاره کرده. یا تلویزون ویلی چی دا اف شپارس نمی الوتک دا چی پر زینو برخوی دا مراکش بیرغون هم نکش سویده. دا خبرونو پای او سمتاسو لا سیراج زهیره دا موسم حال او کرنسیو بیاوره.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورس په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 وي. بنو کې به 13 او 23 وي او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ: وزیر اعظم نواز شریف نن په کابل کې وویل د افغانستان امن د ټولې سیمې امن دی. بلخوا سیرونکي وایي
زیاد تر بزما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی، شورش روان دی، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي؟
نن عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي په کراچۍ کې د 2009 کال د مئی په 12مه د وژل شوو وکیلانو او پښتنو په یاد کې جلسې او مظاهرې کوي.
دا په دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزی وشو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې ګواه په خپله میډیا ده، د هغې ګواه په خپله ججان دي، د هغې ګواه په خپله وکیلان دي.
تیره ورځ په باجوړ کې یو ملک ووژل شو. د قبایلي مشرانو امنیتي مسلې در اورو.
د پاتا او عوامو کې دا شاشي مهروبي ده چې موږ د دمر د طرف قربانیانو کو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
اونیس پروګرام سروې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن کابل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تللی دي. د بهرنیو چارو وزارت له اسلام آباد خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر مقصد د ترهګرۍ سره د مبارزې او افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پراخول دي. دا وخت په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د وزیر اعظم نواز شریف یو ګډ خبری کانفرنس هم روان دی. په دغه خبری کانفرنس کې اشرف غنی وویل چې ترهګرۍ افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو ته نقصانونه اړولي دي. هغه وایي پاکستان سره یې په مشترکه خطرو او ګټو خبرې کړې او زیاتوي ترهګري ترهګري ده، په دې کې ښه او بد نشته. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف په دغه خبری کانفرنس کې وایي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او زیاتوي چې د افغانستان امن د ټولي سیمې د امن لپاره ضروری دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دفتر خارجه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د خبر پانه په وینا په دې پلاوي کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، خصوصي مرستیال طارق فاطمی، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د خزانی وفاقي وزیر اسحاق ډار او د پوز مشر جنرال لاهل شریف ملګری دی او دوی د خپلې اسارتیا دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله لاسره ویني. خبر پانه زیاتوی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې د ګوندیانو سره او په خاص توګه افغانستان سره ښه او پرم نه تعلقاتو ته لوی اهمیت ورکې کیږي او د نواز شریف کابل ته سفر هم د دغه اعظم سرګندونه ده. خبر پانه وایي چې د نوموړي د دې دورې سره به دوړخیزه تعلقاتو خکېدو کې او سیمه ییز امن او استحکام ته وده ترلاسه شي. د پاکستان او افغانستان ته ځیا کارند وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف د دورې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د بهرنو چارو ته ځیا کار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پوښتل نو هغه وی
پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں بیس بنائے ہوئے ہیں.
د ہندوستان انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان کی مرکزونه جوړ کړی دي او لها غزایا د پاکستان په علاقو په خصوصي توګه بلوچستان کې کوم تر هغه کارویانی کوي د هغوی مرستي کوي او دغه شان په کراچۍ کې د فساد خورونکو مرستي کوي. نو په دې دوره کې به پاکستان له کابل سره دا معاملې راپورته کوي او تاسو وګورئ پاکستان تل په افغانستان کې د امن او سولې مرسته کړې ده او په دې کې خپل غوره کردار لوبولې دي. نو پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان خاور دے دوی پزید وکارولی شی.
همدارنګ کلی چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د لیکوال او افغان چارو شنون کې جمعه خان سوپینا په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې اوس وخت بدل دی او دوه هیوادونه غواړي چې تعلقات سره نور مضبوط کړي. نو موړی په دې حق لا زیاته کړه،
زه فکر کوم چې په دې ځل د اشرف غنی صاحب دراتک سره او په پاکستان کې د نوې حکومت او بدلون سره داسې شرایط پیدا شوې دي چې دوه هیوادونه سره نږدې شي، د دوه هیوادونو مسلې سره منطق لاندې خپل روابط پر مخبوزی. اوس عیني نواز شریف او راحیل شریف تک چیرې دا هغه طرف ته یو بل ګام دی. دا ټولې مسلې کې د ترګرۍ دي، دا ټولې مسلې کې د سیاستونو دي، دا ټولې مسلې حل حل کېدای شي چې یو کمیشن د دواړو ملکونو ترمنځ پکار دا دې کمیشن چې هغه پرمننت وي، هغه دایمي وي، هغه د دواړو سره خپل روابط چړي او چې کومې ځلګ ځای نه وي هغه باندې پایته کې ورتګ دي.
ته یاد ونی ولد چې افغانستان کې د شریک قومي حکومت جوړې دي ورستو د نواز شریف دا لومبے سفر دے. د دې نو وړاندې نوموړي په کال 2013 په نومبر میاشت کې هم سفر کړی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید چې په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې ترهګری ترهګری دا په دې کې خاو بد نشته. بلخوا دغه شان وزیر اعظم نواز شریف هم په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د کابل لومړی سفر ترسره کوي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر رامنځته کېدو را په دې خوا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړپوړو پلاوو سفرونه په دې وروستیو کې زیات شوې دي، خو پوښتنه دا ده چې دا دواړه غاړې اصلا په کومو موضوعګانو خبرې کوي او دا چې هغه کوم وجوهات دي چې دوی زیاتو رابطو ته اډ کړل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړي وزیر نواز شریف دا اولنی سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې هغه لږه د زیاتو دي چې بدل د هند استخبارات او افغانستان کې او بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري، هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دی شورش روان دی هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلي هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلي وو. کابل کے دا پر لپسے حملے اوش بشوئے ما پا خلپا دا دقی تشویش مخنیبی دا پارا وزیر اعظم او داغا چکم دا فوج سا بخکر بطلی دی
دا چه افغانستان او پاکستان وار لمخه دا وسلوال و طالبانو لیاغی توب سر مخامخ دی. خو پا دی ورستوی که دا اسلامی دولت وسلوال دلی پا سیمکی سر راپورت کونی دا سیمی هیوادونا اندیشون کردی دی. دا افغان پارلمان او دا بارنی چارو کمیتی غړی نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښ دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
لسنه یې سو لسنه دی یو خدا د سی مو دغه د دایش مساله چې اوس په سیمه کې پورته شوی دا او دغه غواښ چې ټول سیمه لپاره نه یوازې د افغانستان د پاکستان د چین او د منځنۍ اسیا تاسو پر سی پورې ایران لپاره دغه د ټولو لپاره دغه غواښ ده او پاکستان هم نه غواړي چې تنها نور پاتې شي دغه خو انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسنی سفر د جمهور صدراعظم اوسنی سفر ته خلک یلمن دي زه خو یو نیک پال ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه هم اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډېر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک دغه سفرو کمیت یا اندازې ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه اوسو. داسې خو زمو پخواني ولسمشر تقریبا 9 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملا یو نتیجې دي د سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده. او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې رومیاسي یو کال کې دغه سره هغه کې خو لار ورته واره سیم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو نن عوامي نشرګوند او پښتونخوا ملي عوامي د 2001 کال د مې 12مه نیټه په یاد کې کراچۍ کې جلسې او مظاهرې کوي. همدارز وکیلانو د نن ورځې لپاره په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. اته کاله مخکې د مې په 12مه نیټه په کراچۍ کې په ډزو کې 8 کسان هغه وخت وژل شو چې وکیلان د لری کړل شوي چیف جسټس افتخار محمد چودري هرکلی ته راوتي وو. دوی کې اکثره یې پښتانه وو چې عوامي نشر ګوند یې پړه پر متحده قومي موومنټ اچوي هو هغوی بیا دغه تورونه ردوي. ظفر کریمینا نور تفصیل اورو.
په کراچۍ کې د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل په اعلان نن وکیلانو کاربندیز اعلان کړی او په عدالتونو کې یې د کار نه کولو ویلي دي. همداراز عوامي نېشنل ګوند نن په کراچۍ کې د 12 مئی د پیښې د غندنې په مناسبت جلسه کوي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید په دې اړه مشال رډیو ته وایي
چې د 12 مئی تاریخ مونږ یادول دا د بربریت تاریخ دی. په 79 خلکو باندې په فایرینګونه کوي او ګولې چلای دا دنیا په تاریخ کې نشي دي چې په جلسه باندې برملا یا په ریلو باندې دزیو شو. نو هغه داسې یو بربریت شوی دی چې د هغې گواه پخپل میډیا دا د هغې گواه پخپل ججان دی د هغې گواه پخپل وکیلان دي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم دا ورځ توره ورځ بلي او په دې موخه نن خپل احتجاجي لاریون کوي. د یاد ګوند صوبایي مرستیال مشر سکندر یوسفزی په دې اړه وایي
نور هیڅ مطالبه نه وه. نه اوبه وې نه بجلی او نه کالا باغ نه بس صرف او صرف دا مطالبه چې په پاکستان کې د دایینو حکمرانی دا خلک دی لوتو. نتیجتن دا وخت ډیکټیټر او دلته دا غوی ناس اتحادیان دا وسنه گورنر گورنرو وزیر داخله او دا د امکیم خلکو په نتیجه کې په دغه ورځ باندې تقریبا 30 خواو شاته د سیاسي پارټو کارکنان چې په هغه کې د پښتونخوا ملي پارټۍ ماتاب شهید ان پی مرګری بیا د جماعت اسلامي د پیپس پارټۍ کارکنان دا شهیدان شو. 2500 انسانان په دغه ورځ باندې ټپیان کړی شو. په دې کوم اکثریت ته پښتنو کو برس کومګه 300 په دې کې 200 شاته دا پښتانه وله.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سنیټر شاهي سید پر امکیم تور لګوي چې د دوی د حکومت په سرپرستۍ کې دغه وجنې ترسره شوې دي.
پری پلاننګ شو اور داغے ریسپانسبل مور مشرف ہو اور داغے وقت صبح وزیر داخلہ وسیم اختر ہو وہ افسوس منگلہ عدالت پر دے رہے ارے شکل عدلی آزاد شوا اور کل چودھری ابتہار بھیا چیف جسٹس آف پاکستان مداخلہ پورا ڈیری سو موٹو اشن واسطے لیکن بارہ مئی پر دے مانے خاموشی اختیار شوا
نوموړی وای هغه پخپله د دې پیښې عینی گواه دی او په دې اړه عدالت ته هم تللی خو تر اوسه یې خبره نه ده اورېدل شوې.
ما خپله جمع کړی په عدالت کې په وخت سره او باقاعده په ورځ باندې ایم جی ایم د ججانو دغه کړی وه ګراوی کړی وه اووه اته زره خلک د دوی راغلی په پوره او دغې ورځ بیا ججان واپس نه دي خالی شوي او زه لاړم او ما خپل اپلیکیشن هلته په عدالت کې رجسټر سره جمع کړی دی چې بیا د دې موقع چشم دید گوایم
بلی خواتا دا ایم کیو ایم گوند چارواکی دا دولہ سمائی پا پیخا کی دا دوی دا ککڑتیا تورونا ردوی یاد دیوی دا دولہ سمائی دا پیخ پا آڑا کیس پا کراچی کی دا ترہگرائی دا مخنیوی پا عدالت کی دا تیرو آتو کلونو را حسی دا زن اخکار دے. زفر کریمی، مشال روڈیو، کراچی.
مشال راڈیو، ستاسو پا خوخا، ستاسو پا جبا.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو وړاندې واورید چې عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي دولسم مئی د تورې ورځې په توګه لمانځي او دوی تور لګوي چې دغه کسان د هغه وخت پوځي واکمن پرویز مشرف په امر په کراچۍ کې یو سیاسي ګوند وجلی وو. خو د سیاسي چارو څیړونکو تور لګوي چې عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي او تر دې دمه یې د یادو کسانو د وژنې پر ضد یا یې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې هیڅ قسمه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورت کې اورو.
عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دولسم مئی د تورې ورځ په توګه مانځي، ځکه چې اته کاله مخکې په همدې ورځ په کراچۍ کې خونړۍ پېښې رامنځته شوې وې چې د عوامي نیشنل ګوند په خبره یوازې د دوی پکې 25 کارکنان وژل شوي وو. خو پښتنه دا ده چې د دې وژل شوو کسانو وژونکي په دې تیرو اتو کلونو کې ولې ونه نیول شول؟ نو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر لطیف اپریدی وایي چې هغه ځکه چې د پښتنو مشران په خپلو کې سره تقسیم دي او چا چې دغه کسان وجلی هغه ډیر طاقتور دي.
د پښتنو دا وینه چې دا یو خدا بے قدره ده. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ مشران پښتانه مشران چې هغوی په لسو ټوټو کې سره تقسیم دي او چې دا متحد نه وي نو هغوی چې هره خبره کوي نو چیز یو خبر کوم نو بل بل خبر کئی بل بل خبر کئی نتیجہ دادا زمن خبر پور نه لري طاقت نه لري او پر پسی د پښتنو دی وحدت زور او دی غوی طاقت زور نخکاری.
خو په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر بیا وایي چې عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له سیاسي مصلحتونو کار اخلي.
د پښتونخوا مې یا د ان پی په دې حواله باندې وسپره یو اف ای آر کې هم ام پی هم څوک نامزد کړی نه دي، بلکې ډیر اف ای آر دی او کټ کړی نه دي، هغه اسټیټ کټ کړی دي. نو په دې کې سیاسي مصلحتونه وي، د سیاسي جماعتونو هغه پته چې کوم دي هغه مصلحت د وجې نه بیا دا سیاسي جماعتونه هر خبره هغه وخت نه کوي چې کم وخت یې ضرورت وي، دوی د وخت انتظار کوي. نو نن هم سیاسي طور باندې دوی دا لیکن عدالت ته هیڅوک نه دی لاړ.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان دا خبره مني چې دوی د ایم کیو ایم پر ضد اف آی آر نه دی درج کړی. خو نوموړی وایي چې په 12 مئی وژل شوي کسان د عدلیې د بحالۍ لپاره راوتلي وو او دا د عدلیې ذمواري جوړیږي چې د یاد ګوند او د هغه وخت د پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف له خپلې خوا نوټس واخلي.
دا داسې مسله نه وه چې زمونږ سره ذاتي جنګ و مونږ تللي وو یا زمونږ ذاتي جلسه وه، دا عوامي نیشنل پارټۍ ذاتي جلسه وه دا کړی وو. دا خو ما تاسو ته وویل چې دا عدلیې د ازادۍ لپاره ټولو پولیټیکل پارټۍ راوتلي، تاسو ته ټولو پولیټیکل پارټو خلک شهیدان شوي. خو ظاهره خبره چې په هغه ټیم کې یو ډکټر نه شو، دا هر څه دغه په اشاره شوي. اول خو دغه ډکټر نه تپوس کول غواړي چې اف آی آر چا خلاف درج کړي وغیرہ خوب ثبوت هم پکاري. نو دا د عدلیې ذمہواري ده
بل. خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صوبې مشر عثمان کاکړ وایي دوی هڅه کړي چې د متحده قومي مومن خلاف قانوني کاروایی وشي، خو د په خبره د کراچۍ پولیس د یاد ګوند خلاف د څه قسمه ګام پورته کولو ته تیار نه دي.
او د دې بنیادی ذمہوار چې دی هغه جنرال مشرف او ایم کی ایم نن موږ بالکل جنرال مشرف دا اف ای آر هیڅ حالت کې نه لګولې.
په کال 2001 کې په 12 مئی په کراچۍ کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې چې په ترڅ کې د پښتون قوم پرست ګوندونو په خبره د دوی په لسګونو کارکنان ووژل شول. د پیښې ښکار شوي کسان هغه وخت د لرې کړل شوي چیف جسټیس افتخار محمد چودري د بحالۍ لپاره راوتلي وو. که څه هم عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یادو وژل شوو کسانو تور په متحده قامي مومنټ لګوي، خو هغوی دغه تورونه ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتنو پر قامي مشرانو د وروستیو کې بریدونه ډیر شوي. په یوه تازه پیښه کې پرون د ګل په ورځ یو ملک په باجوړ کې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې وژل شو. د قبایلو ځینې مشران او سیاستوال پر قومي مشرانو د حملو زیاتېدلو وجه د امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې د دوی همکاري ښایي. ډیرو قامي مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی د ژوند خوندي کولو لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غواخنه.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال لیکي چې له 2015 کال راهیسې د دې کال د مارچ د میاشتې پورې قبایلي سیمو کې 109 قومي مشران وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. پر دوی سربیره پرون باجوړ کې په ریموټ کنټرول برید کې د ایوی امن کمیټې مشر ملک محمد اجان سره د خپلو څلور ملګرو ووجل شو چې پړی تحریکی طالبان پاکستان پر غاړه واخیسته. له باجوړ څخه د قامی سملې په تیره دوره کې د پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان چې په خپله هم تیر هفته له یوه بمی بریده روغ ووت، مشال ریډیو ته پر قومي مشرانو د حملو د زیاتېدو په اړه وویل.
چې اپریشن شروع شولې په قبایلو کې، نو دا کوم قبایلي مشران چې دي، کوم ملکان چې دي، اوس چې حمایت کړی او د اپریشن حمایت یې کړی او څنګ په څنګ ورسره ولاړو، امن کمیټې جوړې کړې وې او بیا د هغوی نه کوم هغه پولیس چې هغوی ته ورکړلی شوي یا د هغوی د تحفظ چې کومې وعدې شوې وې هغه د هغوی نه واپس واخیستلی شوي او عسکریت پسندو دپاره نه هغه ډېر اسان ټارګېټ وو او هغوی شهیدان کړل. چې کومو خلکو په د حکومت حمایت کړی دی، د سیکیورټي فورسز حمایت یې کړی دی، د هغوی نه کوم سیکیورټي اخیستی شوې ده، هغوی ته واپس سیکیورټي ورکړلی شي. د پاټا او عمود کې دا احساسي مهروبي ده چې موږ د دې ملک د طرف قربانیانو خو ورکوو، خو په دې ملک کې موږ ته د انسان په نظر کتلی کېږي او نه د پاکستاني په نظر کتلی کېږي.
په جنوبی اسیا کې د ترهګرې د پیښو اړوند شمیرې ساتونکي ویب سایټ ساوت ایشیا ټیرریزم پورټال تر مخه له 2006 کال راهیسې د پاکستانی پوځ د عملیاتو او وسلوالو د نښتو په مهال پاکستان کې 4315 ولسي وګړي، 20255 وسلوال او 2192 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. د قبایلی سیمو د چارو کارپوه او څېړونکي فرحت تاج وایي چې د پاکستان حکومت دی د قبایلی سیمو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري او ولسي وګړي دي له ترهګرې وژغوري.
ریاست باندې دا ذمہداری ده چې هغه به د خلکو حفاظت کوي. نو په فاټا کې د ریاست دا ذمہداری بالکل نه اخلي. اول دوی چې په نور ملک کې مسله شته، فاټا کې اډو هیومن رائټس بشري حقوق اډو شته نه دي. نو په فاټا کې به د اف سی آر ختميږي او ټول بشري حقوق به پاکستان رولي، د پاکستان ریاست به د خلکو د حفاظت ذمہ اخلي. خبره راشي د انصاف، هغه ذمہداری به ریاست اخلي. اوس پرې دا قبایلي جرګې ته پریښي دي، پولیټیکل
د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو یو استازي نجم الحسن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وخت په وخت اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره په همدې خبرو بحثونه کوي، خو تر اوسه د قبایلی سیمو د قومي مشرانو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
ستر ته خدا په کور دی او سمو سره ما د ټریبل ملکون دی، د هر وخت او سر ریلیټډ کسان دی او دیو بیا دیو نا غامر کی امن لشکر مشرانی جوړ کی، بیا غریبون دی کی دا وا په شهیدان هم شي او په کور دی دا د دیو حکومت ته مو دی ستر ته دا خواسته دیو سکیورټی انتظامات وشي ورته.
کلیوی خوا د قبایلی سیمو قومی مشران د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي، نو لبل خوا ته حکومت د پلوی وفاداری غواړي. د لړ کې 13 میاشت د شمالي وزیرستان قبایلی انتظامی ل قومی مشرانو د ټولنیز قرارداد په نامه هغه تړون لاسلیکونه یا د سختونه واخیستل چې حکومت سره د وفاداری سوګند غوښتنه پکې شو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په روان خبرونه کې تاسو لپاره سروې اونیس پروګرام هم لرو اوریدل یې مهیروي. د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په نړۍ کې داسې نور دوه هیوادونه نسته چې د پاکستان او افغانستان غوندې مشترکات ولري. خبری غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال نواز شریف وویل په سیمه کې امن او کراري د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی دې خبری غونډې ته په خپله وینا کې بیا وویل چې په ترهګرو کې ښه او بد نسته. ده وویل د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه او وکیلان نن په کراچۍ کې د مې 12مه د تور ورځې په توګه لمانځي. د 2008 کال د مې پر 12مه نیټه په کراچۍ کې وسلوالو د هغه وخت د لری کړل سوي چیف جسټس افتخار محمد چودري پر هر کوونکو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې 48 کسان وژل سوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیله مند دی چې حکومت به یې په هیواد کې د روانو نامنیو په کابو کولو کې بریالی سي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د زابل ولایت د 19 برم تصویو کسانو د خوشي کېدو په هکله د وینا پر مهال کړې. په نیپال کې راغلي بلې زلزلې لږ تر لږه 6 کسان وژل دي. دا زلزله نن د چین پولې ته نږدې د نیپال د پلازمینې کاټمنډو او ماونټ ایورست غره په منځنۍ سیمه کې راغلې ده. د امریکا د مځک پوهنې اداره وایي چې نن تر غرمه وروسته د راغلي دې زلزلې زور 4.4 ثبت شوی دی. سپینې ماڼۍ هغه رپورټونه رد کړي دي په کوم کې چې د ولسمشر باراک اوباما پر انتظامي تور لګېدلی و چې په 2011 کال کې یې د اسامه بن لادن د وژنې د حالاتو په اړه دروغ ویلی و. د ولسمشر باراک اوباما پر انتظامي دا تور د سیمور هرش نومي خبریال په هغه رپورټ کې لګېدل سوی چې د روانې میاشتې پر 10مه نیټه په یو مجله کې خپور شوی.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زمليها امیر ساده هر کله وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن را سره لمردان نا رفاقت بیگم ملمنه ده. رفاقت د 13-14 کالونو د سیاست له میدان سره تړلې ده. هغې په کال 2015 کې په مردان کې بلدیاتي انتخاباتو ګټل چې هغه وخت یونین کونسلر جوړه شوه. د هغې وروسته رفاقت د تحصیل په کچه هم انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه شان هغه په بلدیاتو کې د 10 کالو تجربه لري. له دې سره سره په کال 2014 کې هغې په صوبای انتخاباتو کې هم برخه واخیسته. رفاقت په مردان کې د امن ویلفیر اورګنایزیشن په نوم یوه اداره چلوي چې پکې د ښځو د حقونو د هغې په وړاندې د تشدد خلاف ګامونه او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارونه کوي. رفاقت یوه سوشل ورکر ده چې په مردان کې یوه مصالحتي جرګه هم جوړه کړې ده. په نننی پروګرام کې بل رفاقت بیگم سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او کله ملمنې نه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ، وروسته بیا له ملمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00420221120015، 00420221120015، 00420221030015، 00420221120015.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکه:
00020233.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې. د دې پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل چې نن مونږ سره د مردان نه رفاقت بیگم ملمنه ده. رفاقت بیبي، تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې. جی رفاقت بیبي، تاسو غږ را روان دی، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر ډیر مننه درنه کوم رفاقت بیبی چې تاسو په پروګرام کې را سره یې. سه اخلی په دې پروګرام کې چې څنګه ما اوریدونکو ته هم ویل تاسو د ژوند او کار په حق له خبرې کو چې تاسو زیاتره کار چې دی هغه د سیاست د میدان سره تړلې دی، نو دا راته وایي چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ ها، او تعلیم مهم غلط نه حاصل کړی دی؟
جی آپ کے خدشہ اور بور نوی میں کلک کری دی.
ہاں ہاں، رفاقت بی بی تاسو تعلیم هم التن حاصل کړی دی او د مردان سره تاسو تعلق ساتي، سیاست کې مو څنګه قدم کې خدلو کو دارته وای دا ټول سفر مو څنګه تیر کو؟
جی سیاست کې کوم د 98 میں شامل شوی ما امید سره تر مینا خو زما دې شوق او چې ما دې سیاست یو عبادت هم دی او خدمت هم دی، نو زه دې کې شامل شوم تر مینا بیا دا سرورو دا خدمت خلق کومې کوی سوشل ورکر ما بیا زه ولګېدم سن 2001 کې بلدیاتي الیکشن د خوش قسمتۍ نه راغی جنرل مشرف صاحب اعلانو کو هغې کې ما ایسوه غشته مردار خاص کیسي نه نو زه خدای پاک هغې کې کامیابه کړلې ما او کونسلر جوړ شوم د یو سي بیا د تحصیل چانسیاته میلو شو یو سي مې پرېښود تحصیل ته لاړم پانچ سال مې تحصیل کې تېر کړلو همدغسې خدمت ته مې کو زما روندې قدم چې وو نو هغه سیاست ته راتلونکي بلدیاتي انتخابات نو هر خزه چې دې او کوم راشي نو هغه سیاست کې دې کدنې خو دې کې چې هغه وو ته استعمال کی او دا د خوشحالي غن کې دې خپل بنیادی حق ته جندو دې سیاست کې جندو دا دې میدان ته راغله نو اته چې ما مو کړو جلال دې میدان ته او د عوامو د خپل فند او پاره می आवाज چت کولو هغه له ما چې کوم زمون بچیانو د پلیمې غشتې د سکاري سنترو ته نوولې کړو یاری کمی سنتری ورکړي ولې تحصیل کونسلر نو ما سره پلاس کې دا و کماله د کال کې فن ملو شو چې په هغه ما د کوم خور ما سره مشوره وکړه چې یاد ما نه نه خرابه یا څه خرابه او څه چالي آزاد کې فن دې ما دا هغه خبره ومنله هغه سره ما مشوره وکړه او دا هغه کار ما وکړه فن باندې
صحیح. نو لکه ستاسو ماشاءالله د لسو کالو تجربه ده د بلدیاتو سره، اوس هم دا دی په د مئی په 13مه نیټه چې دی نو بلدیاتي انتخابات کېږي په هغې به هم تپوس وکړو. دا راته وایي چې اول تاسو په ازاده توګه ودرېدلي وای او که د پارټۍ په بنیاد راغلی؟
اول خو هغه تاسو ته ټولو ته پته ده او زمونږ تېر حکومتونو ته هم پته ده چې اول د پارټۍ په دېس وو چې لکه څنګه مشرف اعلان وکړو چې هغه د پارټۍ په دېس الیکشن دا به آزاد وي. سن 2005-2008 پورې دا آزاد وي، دوه ځله آزاد الیکشن شو. هغه آزاد کې ښځو ته دا فایده ملو شوه چې هغه د یو سینه درې درې ښځې تحصیل ته راغلي، څلور څلور راغلي، داسې ډسټرک ته راغلي. موږ خپلې داخلي وکړې، زمونږ خپل مخصوص سیټونه هغه چې زمونږ د ښځو مسؤول وي په تحصیل وو او بایس چې وو هغه په ډسټرک وو. موږ ته به یونین کونسل کې چې کوم وینو خویندې وټګټلې وو هغه کونسلانو پسې مونږ ګرځېدو هغې مونږ نوټ راکړو که په 12 وتونو به یو وته، په 10 به وته، په 8 به وته، په هغې ډېرې په اسانه مونږ راغلو د پاټو په بیس وو تاکي انول لري دا اري الیکشن او د دې الیکشن د زمتي اسمان فرق دي ځکه چې لکه څنګه سیاسي پاتې ولدي او جنرال اسمبلی سوای اسمبلی کې خپل رشتہ دار راولي، خپل خلک راولي، خپل منفصل خلک راولي مخصوص سیټونو باندې مدقه سي هغه چل اوس بیا بلدیاتي الیکشن کې وشو چې کله د ډیسټریکټ اعلان وشو هر تحصیل کې د پاټو پسه کړي نو هغوی د خپل کور نه قدر اوچتې کړي چې هغه بالکل د په دې نظام باندې خبر نه دي، نه دا بلدیاتي نظام ستړي کړي دي او نه د عوامو د مسایلو نه خبر دي، نه زموږ د غریبو خویندو مشکلاتو نه خبر دي. هغه ډایرکټ راغلي او هغه به راشي او په تحصیل او په ډسټریکټ کې به کښېني. نو زه دا وایم چې د هغې ایکسپیریئنس نشته او هغه هغه څه دي چې هغه د خانانو نوابانو خو دي کوم هغه پاټو والا وویستلي څنګه چې صوبایي سمله کې کښېنولي نن پورې زموږ د آواز د حق نو چې تاسو څنګه کوي کې نو وی زموږ आवाज نه چته د تاسو په ډیسټریکټ او تحصیل کې خو موږ ته کوم خدمت کوي. نو زه دا وایم چې زموږ مر خدمت په دې لوکل ګورنمنټ دغه خدمت کوي چې ولي چې موږ سوشل ورکرانی موږ د خپل فند په مسایلو په درد پوېږو، د هغه کوم مشکلات پوېږو، هغه سره لار کې درې هغه له کورونه نه دا خو دغه خلک نو فند د ما یوې کور له بخول نه نشي تاسو سم مشکل نه تاسو سم سره دا کوم مصیبت کې چې تاسو موږ حل پیدا کوڅه کوي نه مندو او شناختی کار نشته نه دی کوم تاسو تاسو داسیو داسې پرابلم چې هغه مسله چې هلکه متا یا دې فنډ کې زه تا له مشوره والم ما نه تحصیل ډسټرکټ فنډ نه کړو ستا په خوښه یې ولګوم چرته یې ولګومه مونږ خو مشورې کولې خپلو خویندو سره نشاندهي به مې کوله د کله به جون کښې به فنډ میلاوېدې د مۍ نه به مونږ شولې شوي دې خویندو کښې به د داسې ځای ونه وینم چې زمونږ د دې غریبو خویندو به خدمت وکړي او د دوی اواز به واوري. نو زه دا ځل ځکه چې دا نظام دا ځل په بدل شان دي دې کښې زمونږ هغه خویندې رسته پاتې شوي چې کومې زما په ترانسکریشن ورکران وي کومې په دې نظام پوهه ښځې وي کومې زمونږ د خویندو خدمت کوو پاټې زمونږ حقونه واخیستل د پاټو په سطحه مونږ خوشحاله نه یو چې دا تحصیل دا ډسټرکټ الیکشن وشي دا به هغه سي تن 2001 او فن په شان شلو چې زمونږ د خویندو په سطحه راغلی.
نو بیا دا ځل تاسو څنګه ودرېدلې؟ تاسو خو د پاټې خبره کوئ، مخکې تاسو په آزاده توګه ودرېدلې وې، دا ځل څنګه چل دی؟ تاسو د کومې پاټې نمایندګي کوئ؟
دا ځل صرف د دې په سطحه وه د پاټۍ نمایندګي کوم، د ایم پي کوم، ما داسې کار وکړو ایم پي والا ما ته وي زه تا له ریزرو ټکټ ورکړم، ما وي خل هغې سره مونږ داخله مو کړه، ما له ټکټ هم راکړو چې هغې کښې پته ولګېدل د هغې د پاټۍ دکم فکر و هغه زما په څلورم نمبر باندې خپله یو رشته داره د خپل کلي راوستله او د لیست کښې زما نوم والا چې زما نوم یې کښې نه کړو چې دا یو سوشل ورکر هغه کښې خپله ولې نه واغلم د پاټۍ په لیست زما د ریزرو ټکټ نه هغه نوم وباسو ما هغې زه به په ویلي چې کوم د ویرج خو هغه تاسو ټولو ته کتله چې آزاد دي زه ویرج ته رالمه ما هغې خیر دي خو بیا مې سوچ وکړو چې دا خو ده داسې وکړلو دا زیاتي ظلم یې ما سره وکړو د پاټو دا ظلم دی چې د لیست کښې زما نوم نیستو او په هغې یې خپله د خپل کلي ښځه راوستله او د هغې نوم یې پرې واچو چې زه ډار یم چې څنګه تاسو زمونږ تاسو تکړه ښځې ښې ښځې مخې ته نه پرېږدئ د هغه دا خیال و چې دا د ما د کور کلی د ما په اوکې به اوکې کوي د ما په نو به نو کوي د طاقت کښې به د ښځو حقونه غواړي ځینې کښې ښځې داسې ښځې نه غواړم چې داسې ښې ښځې را چې زمونږ مخې ته کېږي نو زه هغې یم چې تاسو ټول زمونږ دې خویندو ته هم پته ده ما دا اواز واوري زما د ورو ته هم پته ده چې دا لیډران دا سرمایه داران دا امیران خلک مونږ غوندې ښځې نه خوښوي چې دوی مخې ته را شي.
رفاقت بیبي زه به بخنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم، خو دلته به زه یو پوښتنه وکړم، آیا ښځو ته بیا په سیمه کې وکتل شي سیاست کې موقع شته چې نمایندګي وکړي او بیا د معاشرې د خیر ښېګډې لپاره کارونه وکړي؟ لکه بیا بلدیاتي انتخاباتو کې تاسو څومره پوټینشیلي نه څومره صلاحیتي نه چې هغې سره تاسو څه کولی شي، آیا بیا ښځو ته دا موقع شته؟
ښځو ته موقع شته څنګه چې ما مخکې وي ښځو ته موقع شته زه لګېدلې ما ډېرې ښځې وویستلې دا وخت مې وکړو ډېرښ ته مې وجوړې بلا مقابلې مو وې مقابلې هم شته په ډېرو ځایونو زمونږ مقابلې مسلم آباد باندې زمونږ مقابله ده هغه زما یو ملګرې ده زمونږ سوشل ورکر هغه مودونې پنځه ښځې ورته مقابلې ته ولاړې خو مونږ نه یارېږو مونږ به ډټ کر مقابله کوو میدان به ګټو ډېرې مو داسې وویستلې مونږ صرف دې دپاره وچې دوی کره وچې دوی د خپل سیاست چمکاوې مونږه خپل ملک چمکاوو مونږ خپل خدمت چمکاوو مونږ د خدمت دپاره وکړو چې یو سلسله راولګي هغه د خپلې علاقې خدمت وکړي څنګه لکه د شناختي کارډ چې زمونږ خویندو ته ډېر مشکلات دي غټه رستوران سیونتین ډیټ هغوی نه دستخط نه کوي زمونږ دا مطلب و چې زمونږ دا کونسلران را چې زمونږ د خویندو ته وه په خپلې کمیونیټي کښې لاړ شي د شناختي کارډ په هغه فارم به ولا دستخط کوي دوی کارونه هم په اسانه کېږي په د مسایل به ولا دستخط کوي دا زمونږ یو لوی کارنامه ده چې زمونږ خویندې دفترونه بچي او په کور کښې څه ورته اساني ملو شي لوکل ګورمنټ چې دی نو د ښځو ته ډېره فایده ده پکې چې هغې ته کور په کور اساني ملو شي او خدمت کښې مونږ صرف خدمت کولو موقع ځان له پیدا کړه لوکل ګورمنټ زمونږ د خدمت یو موقع ده.
رفاقت بیبي، نور داسې کوم مهم مشکلات دي چې تاسو یې نشاندهي کولی شئ چې تاسو ورسره اوس د انتخاباتي پروسه کې ورسره مخامخ یئ؟ تاسو خو یوه ستونزه یاده کړه که نه، نورې کوم داسې مهمې ستونزې دي، مهم مشکلات دي چې ښځې ورسره په خاصه توګه ورسره مخامخ دي؟
زمونږ ښځې چې ډېره پښتو ماشرانو زمونږ ښځې داسې مخامخ دي چې لکه اوس زمونږ ښځې ولاړې مقابله کوي نو هغه خو د سړو دا پوسټرې لګي په دې دیوالونو میوالونو باندې لګي او زمونږ ښځو ته دغه مشکل دی که زمونږ یو ښځه په دیوال خپل پوسټر ولګي یا خپل پکچر ورکړي نو هغه د دې معاشرې داسې یعنې د کور هغه سړي هغې ته دا اختیار نه ورکوي چې ته اوږه ته الیکشن ته ودرېږه او ستا پوسټر دې په دیوال نه چې ستا پکچر دې په هغه پوسټر باندې ولګي هغه دې باراش یا دې ستا نوم بار څوک والي چې پلانکې الیکشن ته ولاړه ده او هغه له ووټ ورکوي او سړي دې ستا نوم والي یا ته کوله ولاړه شه نو مونږ ته مشکلات داري چې ډېرو ښځو ته داري چې هغې ته مونږ ویره وځې نو خاوندانو ته اعتراض وکړو چې زمونږ ښځې بهر نه شي وتې د دوی نوم به را شي د دوی نوم به خلق دکی د دوی خطر وماچي دوی پرده وماچي زمونږ ښځو ته صرف دومره مشکلات دي چې دا سړي کوم مشکلات مونږ ته پیدا کوي که مونږ روم دي بل مونږ آزاد ودرېږو نو مونږ له سړي موقع نه راکوي چې دا ښځې دې آزاد ودرېږو یا دیرې مونږ سره مقابله وکړي مونږ ته غټ مشکلات د دې معاشرې د دې سلولی
ستاسو کورواله بیا ستاسو څنګه ملاتړ کوي ستاسو مرسته کوي
زه خو غیر شادي چې دای نه ضرور سره ما سره ویلې مونږ تل دې داسې را چې مونږ یاګانې کاکا صاحب نشي هغه ټول سوشل دي زمونږ ټول هغه چې تعلیم یافته یو سوشل خیالي یو ښایسته خیالي دي هغه وو چې زمونږ د ناګه مخکې لړ چې زما اوس مې را لا تل مونږ هغه له مقابل کوي زما ټول ویلې چې دې هغه په سوشل لین کې د جاري په ګریجویټ هغه غواړي زمونږ خاندان غواړي چې زمونږ د خاندان څومره ښه دي هغه مخکې شي هغه د کوم خدمت کې خو که د نور خاندانو خبره کوم زمونږ هغه خوفه مخکې ډېر مشکلات دي ډېر خرندونه دي او ډېر دیوارونه وي ته چې هغې تېر مخکې نه شي تللی هغې واپس کورته بیا را شي
رفاقت بی بی خبره به وکړو د ووټونو اچولو کنم نو په دیر کې وکتل شو په دې وروستیو کې چې ښځو ووټ وانه چولو نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ ښځو ته به د ووټ اچولو موقع څنګه پیدا شي تاسو په دې هکله څه وایئ
زه دا وایم چې اوس هم دا خبره ما پرون طرفونه چې ښځو ته کلو کې علاقو کې چې د ښځو ټولې شپې شپېره دوه پاټې تلاو چې هغې مشورې کړي هغې په دې معنی کې چې ښځې ټوله به سار نه کېږي د سړو به کېږي که د ښځې هړه غواړي چې د هغې یو پاټې خوښې د هغې یو کانډیډېټ خوښې چې زه دله وکړ کوم دا ښي نو هغې ته به کور کې خلک کوي فیصله مشرانو دې دا کړې ته به وټلنی دي اوس په څلورو ځایونو باندې فیصله شوې زموږ علاقه کې چې دې کې به ښځې ټوله راشي هغې چې اوس هم ځله جایم چې کله اخري ورځ راله نتی ساری فراغی نزول بیا رپورت اور کوم چې په دې سلورو علاقو باندې کې خدمت نه کوي نه په دې خدمت مخنیوی شي او هغه باندې موږ د یو څه ان شاء الله نه چې خدمت وونه شي نه چې خدمت غواړي چې موږ او په لږ څه خوشبې د شپې چې کوم څه یو څه ته ولاړی هغه دا په سلو کې چې د خدمت او پیړه باندې د خدمت او دا سړي بل کې هغه د سیاست نه محروم شي هغه د دې ملک د قدم د ډوندي قدم نه هغه محروم پاتې شي او هغه محروم اترې دي راوتل چې ته دې هغه د پاره سلو خبره دې غټ مشکلات
استعمال
استعمال استعمال
صحیح اور سروے پروگرام کی دا مردان رفاقت بیگم ملمنہ دا تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ او د ملمنۍ نه مس پښتنین را سره شریکولی شئ رفاقت بیگم موږ سره یو اوریدونکو دا د ټلیفون کړي دی هغه ته وار ور کو سیدا السلام علیکم او ستړي مشي
وعلیکم سلام خرجان تا تا او ستاسو هم کارانو ته درته تعالی سلام کوم
وعلیکم سلام رورا قدرمن شي نوم را توقعه او د ملمنۍ نمسته پوستي
مننه شوردین بیٹنای لخولی ټانک نن در سره پلان باندې
جی رورا تاسو بس سوال کول غواړی جی او لبه د مرغه د غوی د ټلیفون لیکه چې دا غمون کته شو او د سوال نمخ کې لاړ بشو رفاقت بیگم تا فکر کو یو بل اوریدون کې د غوی توار ورکو السلام علیکم
وعلیکم سلام جی السلام علیکم
وعلیکم سلام رو رنوم را تو خیه او د ملمنه نه سپختنه لره
ارا جی زو انګنا مجیب رحمان خبرې کوم
جی رو را ساسو پختنه سده
نو دا پختنه دا چې د کومه تاسو تاسو ورو ستړي له وټو په باره کې غواړم
جی جی
دا د مردان علاقې دا غواړم
او جی
مو هو انګنا دا لکه مو حد ته هدل ته ډیر لکه مشکل دی دا ګوزلې کې غواړم نو دا سه حد باره کې کدو ته مناسبه غوښی شي نو نمبر سره یې
صحیح شو ډیر ډیر مننه رورجان دوی خو د مردان او دریدلې دی واغل ته کې خپل حل زلي کوي خو د په هنګو کې چې کوم خزو تاسو مشکلات دي تاسو د سیاست حواله سره د سنځو خبره کوي
دي دا صحت مبارک ہوتا دے مصالح دی نہ لگا واڑا مسلمان دا لگا پھگ رسی تے کہ دو اس کی مور دے مصالح دی ہوتا
سم درور جان تا سو بس مشال ریڈیو تا وگنی سے عمومی تو گا باندے با پدی مسئلہ خبریو کو جی رفاقت بی چی پا کمی علاقہ کی خزو تستون زیوی نو حکومت تس پکار دی تا سو سو فکر کوئے پا یو سی ستا باندے پا تحصیل ستا باندے سکی دیشی جی تا سو آئے بالکل بالکل خزو تا دا صحت بارہ کے مشکلات نور داسی ڈیر مشکلات معشومان نو پا پیدائش کے نور داسی کنا
نو هغه خود داسې وی چې په ار کلی کې د سینسی را یو وی چې مون هغه کې مقرره هغه تر خپل سټاپ هر ځای کې نو کوم څه دی په کلی کې نه دی د سینسی دی دی هغه تلل چې هغه له چې دی خې مشورې ورکیا په دې ته دوا یا نه لیکي دا چې دی دی ډاکټر دی دی په علاج باندې ډیره خپوی دی نو کوم دی حل تلل نو نشان پتی چې کو هر ځای کې د سینسی دی چې ځانی په ملي پلانینګ سنټر موجود دی هر علاقه کې د دې زنانه لري الته وخت په وخت باندې دی او دا غي نه نوې معلومات لري دې شي اغي سره فری دوايان ني غریب را پاره ورکیا دې له ورکی د دې بچو له ورکی دې له ورکیا بیا که اغي نشي کې دې اغي بدیله مشوره ورکی د یو بل اسپیټال لار جو ته کې پلاني اسپیټال ته لړشه دې له بچي ورکی او دې له الته کې خې علاج او شي اخي خې ډاکټرانو لاس دي او دې کې دې کې د سینسي اسپیټال ني او دې خو ته بدا مشکل کې دې خپل خلی بهر ته فری دي نه د ډاکټر خو چاله کور نه خبر
خبر صحیح نو رفاقت بیگم ازبم داته پوسو کمل ک داسې قسمه ستونزې چې کم خزي ور سره مخامخ وي تاسو چې کله کونسلر جوړه شوایا تاسو دغه سي مسلو ته پام کړی او تاسو پکې سهلی زلشته
بالکل موږ خپل علاقې او دا څنګه یو کار نیته مو کو د خپل کمیټه په ساته باندې هغه چې موږ ته ډېر خخ مسایل نو وته د صحت پکې هو وته لا د روزګار پکې هو وته لا د جنکو د تعلیم پکې هو وته لا د موږ جنکو تعلیم ته ضرورت دی په علاقانو کوه کوم عمر شادي پکې هو وته هغه چې موږ دومره کولای چې سوري پکې خبرې یالي چې موږ دوه په سورو کې تلې هر قسم ضروري تشدد پکې موږ هغه مخنیوي او هغه چې کوم عمر شادي خبر را لږه هغه ته وي چې ډېرې بیماری جوړې کې لولې تعلیم حق ورکې څنګه چې ځیل ورکې وي دا د بنیادی حق دی موږ دې د پاري کدي تعلیم مخ ته جاری وساتو که هغه کې دار علي د غیرت پرون د قتل مسله را لږه توي چې نه یو بچي چې دا د هغه حق دی زه چې تاسو یو انتخاب کی تاسو خوشاله شئ یو بچي چې کی تاسو دا دې ته غیرت کې چوي دي موږ د دې ډیر مخنیوي کړی دي موږ د صحت بارے کې هغه تا کینتونه لګولې دي په خپل سره باندې ډاکټرانو سره مشورې کړې په خپل کلینیک کې مو لګولې دي هغه هسپتالین ته بوتلې هغه ته مو کلینیکونه کولې دي هغه ته مو د ډاکټرانو هسپتالونه کولې هغه ته مو ډاکټرانو کولې دي موږ ډېرې علي ځلې کړې اوس هم کوو اوس هم خدمت کوو بیا هم کوو په کای کې دې سره کمی کونسلرانی هغه دین دا کار کوي د خپل کلی نشاندهی دي کوي چې زما خور ته کومه مسله زما خور ته اړین شناخت دي ځان مسله د صحت مسله ده کومه مسله غي معلومه ده غي د حل کولو کوشش
جی رفاقت بیگم هم د انتخاباتو خبره کو کنه نو اکثر الیکشن کمیشن باز ووټونه په ناسمه طریقه چول کېدل لامل هغه ابسو ګرځوي نه لین وایډ ورتوي کنه نو آی بیا تاسو خزو ته داسې سپوه ورکوي او یا داسې پروګرامونه په پام کې شته چې خزه په دې پوه شي چې د ووټ چولو سم طریقه کار څه دی دا د چا ذمہواری جوړیږي چې خزو ته پوه ورکي
دا خو زمونږ د مواري جوړیږي چې موږ خځې راغونډو هغوی ته وایي دا ځل ووتلي کله چې قد یې بل ځل وو شپږو هغوی ته موږ هغه رنګونه مو کړو چې ډېر رنګ کې د اقلیت دی ډېر رنګ کې بزدور کې اسلام دی ډېر رنګ کې زمونږ د خور دی مخصوص سیټ دی دې کې د جنرل سیټ دی دا وایي هغه نښه ورته بیا وښیو چې سپیل په داخې لګوي د اوس طریقه ورته وښیو چې تاسو ووټ اچوئ بیا به داسې رانغاړئ هغه پیپر به داسې ورغاړئ په داسې طریقه یې بکس کې واچوئ دا رنګ دی دا رنګ یې هغه رنګونه موږ سره موجود دي وو رنګه هغه موږ یو خور ته ښیو نخې متکایو چې داسې دی انغای چې بری نخې سره دا صحیح نه لګي چې هغه و خراب نشي هغه طریقه کار باندې وسم زمونږ ننم چې څه چې شو موږ به کېد برجو او خدای ته دوه طریقه کار کوي خو دا وایي چې تاسو مو دی او ته په دې طریقې استعمالوي
صحیح رفاقت بیگم خبره خوم د ووټونو او د بلدیاتي انتخاباتو کول د دې سره تاسو یو سوشل ورکر هم یې او په خپل علاقه کې مو امن ویلفیر اورګنایزیشن په نوم یو اداره خلاص کړی د چې تاسو مشري هم کوي کو دا راتوي چې تاسو اداره څه کار کوي
زمونږ اداره هم دا چې د امریکې څنګه الیکشن د دې کې ملګري کوي په سیاست هم کوي چې ډېرې ښځې سیاست ته راشي او ښځو ته حقوق میلو شي ښځو په حقوقو باندې کار کوه زمونږ د روان مستقبل کې وي چې دا جنکۍ زمونږ ټولې تعلیم یافته شي دې تعلیم کړي دې ته روزګار میلو شي دې کمپیوټر کورس کړي دې مخکې لاړ شي او زمونږ په معاشره کې تشدد ختم شي زما د ادارې هم دا مقصد دی بیا زموږ غټ مقصد دا دی چې د کمیونټي په سطح د وړو وړو تنازعاتو حل او د هغې وجوهات معلومولو او د خویندو تر دامنځه روغ جاړه راوستلو او سرکاري ادارو تک رسایي زمونږ امن تنظیم بالکل عمده کار کوي.
صحیح
کې داخله وو.
جی جی تعلیم صحت او سیاست کې د ښځو د برخې اخیستلو دای په وړاندې ته تشدد د مخنیوي لپاره تاسو ګامونه پورته کوي ډیره خبره او مرفقت دی. د دې سره سره تاسو په سیمه کې یو مصالحتي جرګه هم جوړه کړې ده نو دا جرګه څه ده او تاسو څه کار کوئ په دې کې؟
زمونږ په علاقه کې داسې سجل جګړه راشي څو تنازعات پیدا شي زمونږ لاړ شي زمونږ بیت یوولس ښځې وو مونږ درې لړ چې که په درې لکې دي بیا مونږ هغه یوولس واړه یو اوپت په طریقه لاړ شو او هغه حل پیدا کړو هغه خبره هغه تنازعات مونږ په کور کې دننه حل کړو که د خویندو جنګ وي که د یو کور د خاوند سره جنګ وي زمونږ دې خوا د هغې خاوند هم رضا کړو مصلحات کړو هغې خوا خپله خور هم رضا کړو هغې مونږ د عدالت نه منې کړو هغه مونږ د قانون نه منې کړو مونږ د هغې کور روغ کړو
لکه تاسو په عزت کې د او په پرده کې د نن هغه مسلې چې دی هغه د کورنو هغه حل کې
بالکل موږ نه غواړو یا زموږ بچیان سکول ته ځي لار کې وتا دا لوټېرې دا هلکان دا لوپران ولا شمېري څه کوي کوي نو سن 2010 کې یو اکتفاس شوي وي موږ له بچی راشي چې هغه میندې راشي چې موږ ته د لور تعلیم نه کړو سکول ته وتلې هلکانو لاړې ځای د نهکړو یو یخورې څکېده هغه مونږ ولګو لسه ټېلیفون وکړو چې په دې پلاني سکول باندې ودرېږي دا ماشومانې دي چې دي مونږ سکیورټي ورکو چې دوی ته حفاظت باندې وي او هېڅ نه خوري که د خپل لوی سبا سکول ته لېږي ته ورسره لاړ شه هېڅ مونږ ته بالکل لار پخا ده مونږ ورسره لاړ شو هغه ځینې خپل سکول ته دي.
صحیح ډیره ښه خبره. بس رفاقت بیگم زموږ سره په پروګرام کې خو وخت ډیر کم پاتې دی په اخیره کې به ساسو لخوا اوریدونکو لپاره څه پیغام وي څه به ویل غواړي تاسو؟
د خپل اوریدونکو ته صرف دا پیغام ورکوم چې خپلو بچو له قلم لاس کې ورکړي د قلم نه بله د کتاب نه یو بشتري یو دوست والا لاس کې ورکړي چې هغه کتاب دی او قلم والا لاس کې ورکړي چې هغه عزت دی. علم یو داسې شی دی چې څومره خرچ کوي نو هغه زیاتېږي هغې کې اضافه کېږي خو هغه کمېږي نه او په خپلو بچیانو باندې ډېر تعلیمونه وکړي د دوی حق کې برابري ولا ورکړي الکه جنیله یو شان برابري وکړي زما یې ډېر خویندې سیاست ته راشي دا د دې ملک 53% آبادي ده چې
ډیره ډیره مننه رفاقت بیگم چې تاسو را سره په پروګرام کې برخه واخیستل او ډیرې ښې خبرې مرا سره وکړې. ډیره مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وئ. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شانې نورې میلمنې راځي او موږ به ورسره د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ ونیسئ. فلحال لپاره د الله پامان.
ژوند مالا ژوند خوشاله.